وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اوازې اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې په کابل کې په ننني ځان وژونکي حمله کې د چارواکو په وینا وژل شوي 8 تنه ټول ملکیان دي. داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا ښایي د داعش کار نه وي او داعش یوازې د مسؤلیت په منلو سره غواړي چې خپل حضور ښکاره کړي. پر دې سربېره دغه راز نن په نړۍ کې د مطبوعاتو ورځ ده. په افغانستان کې د رسنیو وضعیت مو هم په بېلابېلو راپورونو او مرکو کې کتنه کړې ده، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې 4 تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام کړي دي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې واصل وسال وړاندې کوي.
سلامونه، دا هم د خبرونو سرټکی. د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بادغیس ولایت ته په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نوې غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر له ښاغلي مختار غوښتي چې د ټولو هغو شواهدو او اسنادو په اړه اقدام وکړي چې پخوا پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د دغې سرچینې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غني ښاغلي مختار ته ویلي د کندهار د میلمستون د پیښې د عاملینو په وړاندې چې د کندهار مرستیال ولي د متحده عربي اماراتو څو ډیپلوماټان پکې ووژل شول اقدام وکړي. د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار تېره ورځ کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربېره یې له اجرایي رئیس عبدالله سره هم ملاقات وکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بادغیس ولایت ته په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. ښاغلي عبدالله د کابینې د څو وزیرانو سره یو ځای نن سهار بادغیس ولایت ته سفر وکړ او هلته یې په یوه غونډه کې د دغه ولایت د قومي مشرانو استازو غوښتنې او خبرې واورېدې او د دې ولایت اوسیدونکو ته یې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ.
در حالی که مشکلات شما مشکلات اساسی است،
مشکل بعد از سال که ستونزه اساسی ستونزه بی لکه د برېښنا، سړکونو او بو ستونزه. زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم د هغه سپاره چې دلته بحث او خبرې کوو حکومت به تر خپلې بسې د عملي کولو په برخه کې همکاري وکړي. بادغیس ولایت د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د دغه ولایت د امنیتي او پرمختیایي وضعیت ارزونه او د خلکو ستونزو ته رسیدنه ښودل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د بهرنیو ځواکونو کاروانو چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د نهمې اوزې اړوند د روغتیا سرولارې ته ورسېرمه په کوم ځای کې چې د امریکا سفارت او ستره محکمه موقعیت لري شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټپیانو کې 3 بهرني سرتیري هم شامل دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته. کورني خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د پاکستان پوځ وایي په هغه وخت کې 4 تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام شول. د پوځ په خبره دغه کسان د پاکستان د پاکستاني طالبانو غړي وو او د ملکي وګړو او پوځ په وړاندې بریدونو کې په لاس لرلو یې اعتراف کړی وو. دغه کسان نن سهار اعدام شول. په پاکستان کې وروسته له هغه چې په 2014 کال کې پر یو ښوونځي د طالبانو په برید کې 150 تنه ووژل شوه، پر اعدام بندیز لري سو او پوځي محکمې جوړې سوې څو اسلام پالې توندلاري محاکمه کړې. پاکستان کې د عدالت پروژې په نوم د بشري حقوقو یو ډله وایي پر اعدامونو د بندیز د لرې کېدو راهیسې په هغه هېواد کې 341 تنه اعدام سوي چې لږ تر لږه 2 تنه یې په پوځي محکمو کې محاکمه سوي وو. د بشري حقونو ډلو د تړلو دروازو تر شا محاکمو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. پاکستان له څه باندې یوې لسیز راهیسې له بېلابېلو توندلارو ډلو سره جنګېږي. په هغه هېواد کې د وسلوالو ډلو په بریدونو کې لسګونه زره کسان وژل سوي دي. ټاکل سوی نن د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې د سوریې د سولې خبرو په دې پړاو کې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو استازي او هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا ګډون لري. ښاغلی د مستورا آستانې ته له رسېدو سره خبري اعلان ته
وویل
دوی وایي نن موږ دوه اړخیزې لیدنې لرو، نو موږ به هر یو ووینو څو د سبا لپاره لا ښه آماده سو. زه په دې اړه نور څه نه وایم پرته له دې چې نن له هر څارونکي او ډلې سره د دوه اړخیزو لیدنو ورځ ده. دا خبرې داسې مهال پیلېږي چې د روسیې او امریکا متحده ایالاتو ولسمشرانو د سه شنبې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې او د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د روان بحران په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا تمه ده د روسیې ولسمشر نن د توري بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. انټرفاکس خبري اژانس د ولسمشر پوتین د ویان دیمیتری پیسکوف له قوله لیکي چې وایي په دې خبرو کې به د سوریې پر ستونزو بحث وسي. روسیه او ترکیه چې د سوریې په شخړو کې د دوو مخالفو لورو پلویان دي، له 2015 کال راوروسته چې یوې ترکی جټ الوتکې د سوریې او ترکیې پر پوله د روسیې جنګي الوتکه راوغورځوله، په خپلو کې اړیکې شي کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د سوچي تر سفر ته مخه خبري اعلان ته ویل چې د سوریه د شخړو ډیپلوماټیکه حل لاره د انقره او مسکو ګډ هدف دی. روسیه، ترکیه او ایران په قزاقستان کې د سوریه د سولې خبرو منځګړیتوب کوي. روسیه او ایران د سوریه د واکمن رژیم تر ټولو لوی پوځي ملاتړ دي، خو ترکیه بیا د هغو وسلوالو مخالفینو پلوي کوي چې غواړي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم له واکه لرې کړي. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیان کې تدریس کوه. دغه امریکایي وګړی تیره میاشت نیول سوی او له هغه راهیسې چې د واشنگټن او پیونګیان ترمنځ شخړې ډېرې سوي دي، درېیم امریکایي دی چې په شمالي کوریا کې نیول کېږي. د کوریا مرکزي خبري اژانس ویلي ټوني کیم چې بل نوم یې کیم سونګ ډوک دی، د جنایي اقداماتو په تور چې ګواکې دغه کس د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت ته راپرځولو په هدف کړي، د اپریل پر 22 په هوایي ډګر کې ونیول سو. د پیونګیان د ساینس او ټکنالوژي پانتون استاد پارک چان مو د اپریل پر 23 ویل چې کیم دوی ورځې وړاندې نیول سوی دی. پارک ویلي وو چې 50 کلن کیم په داسې حال کې د پیونګیانګ په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو چې هغه هڅه کوله له شمالي کوریا څخه ووځي. کیم په هغه پانتون کې له یوې میاشتې راهیسې د محاسبې په برخه کې تدریس کوه. پارک وایي چې دته ویل سوي چې د کیم نیول کېدل په پوهنتون کې د هغه له تدریس سره تړاو نه لري، خو نور جزئیات یې ورنه کړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې په نننۍ ځانوژن کې حمله کې د چارواکو په وینا وژل شوي 8 تنه او 15 ژوبل شوي ټول ملکیان دي. د پیښې له ځایه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د افغانستان د حکومت یو منبع وایي چې ولسمشر د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي. دغه راز په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې چې نن د کتنه کړې او په دې اړه مو په کابل کې د یوې ورځپاڼې له مسؤول د مسؤول نظر هم اخیستی.
تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په بې ساري ډول د پخوا په نسبت رسنیو ډېره پراختیا وموندله او ډېر رشد وکړ.
د اروزګان سیمه ییز چارواکي او د مدني ټولنې فعالان وایي حکومت باید د دې ولایت د امن کولو لپاره هڅې زیاتې کړي، کنه د ناامنۍ لمن به نورو نسبتا امنو ولایتونو ته هم ورسیږي.
دولت باید روزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي نن څلور تنه چې پر پوځیانو او ملکیانو د خونړیو حملو له امله په اعدام محکوم شوي وو اعدام کړل. او د سعودي عربستان یو لوړ پوړي چارواکي له ایران سره د خبرو او جوړجاړي احتمال رد کړل. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او د مخکښو ښځو د لړۍ دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. کابل نن بیا د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د کابل د صحت عامې په څلور لارې کې نن سهار ځان وژونکې حمله وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. حمله د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نننۍ حمله کې اته تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې ټول ملکي وګړي دي. دغه راز په کابل کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ویلي چې په دغه برید کې درې امریکایي پوځیان ټپیان شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د پیښې له ځایه رپورټ ورکوي.
قدرمن اوریدونکو، زه دقیقا د کابل د نهمې حوزې اړوند د شهرسازۍ وزارت مخې ته په هغه ځای کې چې نننۍ چاودنه شوې ده دلته یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې موږ ته وویل چې په دغه پیښه کې اته کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې ټولې ملکیان دي. د ښاغلي دانش په خبره د دې برید هدف د بهرنیو ځواکونو هغه کاروانو چې له سیمې څخه تیرېده.
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند.
د انتحار کون کی هدف د بهرانه زواکونو د موټر او هغه کاروان و چلسیم څخه تیرېده. د دغه برید لکبل اته تنه شهیدان شوی او 15 نور ټپیان شوی چې ټول یې ملکی وګړي دي.
به شهادت رسید.
دانش ته بوخین ما که اومدم یک دو موټر
ای واسطه های که از این ساحه میگذشتن نیروهای بین المللی هستن و مشخص نیست که مربوط کدام جا هستن و مربوط کدام نهاد است.
خب سیمه که اینی شاهدان و منتویل چه چاودن خورا زورا و روا و رامنسته شوی مرگ جوب لهم زیاده ده. ده سیمه پلری واتن که هم ده زین و حتی و خیخی مات شویدی.
چکه ناسم چه دری موتر امریکیان راغل بیدی خانه راغل چه راغل یو دانه خواتا سرکتا شو او دو دانه دی خواتا شو پا منس که و کرولا و بس هم دقیق کرولا سن که چرا و رسیدی انتیاری و شو
کشته و زخمی خو زیاد بود در بین دیگه در بین گلدان آخو 7-8 نفر در بین گلدان افتی دیگه بود سر موتر امریکایی بود موتر امریکایی اکسی دان آمد زد موتر امریکایی رو تانو پنچر شده کنم گفی نشده سر زنو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه و مړي او شپږ ویشت ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دغه برید کې درې امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د رپورټونو پر اساس داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د نننۍ چاودنې د پیښې له ځایه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو واورید. حدیث پردیس د سیمې په ځای کې و د دغې حملې مسؤلیت هم د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ښایي دا کار د داعش نه وي او داعش یوازې مسؤلیت د دې لپاره اخیستی چې وښیي چې په تر اوسه پورې نه ده ځپل شوی او اوس هم د افغانستان په جګړه کې عملا حضور لري. لکه څنګه چې مو د چارواکو په وینا واورېدل، په دې حمله کې اته تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي چې ټول ملکي وګړي دي. دغه راز د ناتو یو ویان بل سلیون هم ویلي چې په دې حمله کې د ناتو درې امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي چې اوس په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بل سلیون دغه راز ویلي چې دغه حمله ښایي په سړک ایښودل شوی یو بم وي چې له لرې ورته انفجار ورکړل شوی دی. بل سلیون دغه راز ویلي چې په دې حمله کې د ناتو دوه ارادی ویجاړ شوی چې تر خپل مرکز پورې رسیدلې دي. کابل نن د په داسې حال کې د دغه سي یوې حملې شاهد دی چې تیره ورځ د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته په سفر کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو او د دوړو هیوادونو د امن کولو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر نوید مختار له اجرایه رئیس او د غراز له افغان ولسمشر سره په مختلفو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د حکومتي وسرچینه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې له د هغه هیواد له حکومت ځانګړې غوښتنې مطرح کړې دي. که څنګه د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي دغه سفر کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د رئیس سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دغه ډول سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې جدي ستونزې نشي هوارولی. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې پوتون د لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنې مطرح کړي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري د بلخ په شاهین قلي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او له افغان حکومت سپارل د ښاغلي غنی عمده غوښتنې وې. له دې وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي و چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم پسرلنی عملیات له یو ګاونډي هیواد پیل کړي چې دا مسله یې له پاکستاني پلاوي سره په لیدنو کې مطرح کړې ده. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبې په ورځ کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دا چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغلی و او له افغان مشرانو سره یې په لیدنه کې ژمنه وکړې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د ښکولو لپاره به هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي دغه سفر که څه هم مثبت ارزوي، خو وایي چې دا ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزې نشي هوارولی. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نباید ستوره توقعی مردم را از این سفرها و از این اقدامات بسیار بلند ببریم. نام نیستانه یک کلی مشکلاتی جزئی که در این کشور موجود هست اینها را به طور موقت به عنوان یک مستقیم رفع بکنه، اما یقینا امید بستن و توقع داشتن از اینکه کل مشکلات تاریخی به کشور در نتیجه سفرها حل شود، من فکر میکنم یک تصور و یک توقعی غیر واقع بینانه.
ویل کیږي چې د افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپله پالیسي اعلانوي او په احتمالي توګه د دغه پالیسي له مخې له 3 تر 5 زره تازه دمي امریکایي سرتیري افغانستان ته ولېږل سي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان ویل ویره لري چې مبادا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په پاکستان کې عملیات پیل نه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغانستان خپلې فعال ډیپلوماسۍ ته همداسې دوام ورکړي، پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي. نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
حیاتی بلندرالبی از مسئولین پارلمان شدم که عملا و با تعقیب از او مستقیما نوید مختار مسئول استخبارات عملنش در وقتی خیلی کم دلال بیدن که پاکستان خیلی ورخطه است. پاکستان میترسه که پالیسی جدیدی دونالد ترامپ به شکل اتخاذ یعنی پیسری عملیت در داخل قلمرو پاکستان صورت میگیره.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او دغه هیواد استخباراتو رئیس د سیمهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې ورسته کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر او پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې له اسلام آباد ته غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس څو موده وړاندې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر د سفر او له افغان چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه مو واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان حکومت یو سرچینه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته د افغانستان جدي غوښتنې مطرح کړې دي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه دا ځل څه غواړي. خو له دې مخکې د افغانستان د حکومت مهمې غوښتنې دا وي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د هغو سخت دریځو مرکزونه له منځه یوسي چې له هغه ځایه په افغانستان حملې پلانوي او تنظیموي. دغه راز په وروستیو کې د خړپل شوو اړیکو په ترڅ کې افغانستان د سخت دریځو د مرکزونو د سخت دریځو ډلو یو لست هم اسلام آباد ته سپارلی و. دغه راز د اسلام آباد لخوا هم یو لست د افغانستان حکومت سپارل شوی چې باید د افغانستان امنیتي ادارې د هغوی په وړاندې جدي اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیه ګوډي. اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او د مدني ټولنې فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت پیل کړی او د وسلوالو طالبانو ځینې لوړپوړي قمندانان هم ورسره یوځای شوي دي. داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې راټوکېدلې او فعالیت تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو پورې محدود. خو په وروستیو کې پر اورزګان سربیره دغه راز زابل ته هم د دې ډلې د فعالیت زیدو خبره کیږي. په عین حال کې افغان چارواکي بیا وایي چې دا ډله ډیره ځپل شوې ده. له اورزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي که مرکزي دولت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي شاید د افغانستان نور بامنه ولایتونه هم د اورزګان په څیر سي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان او یو شمیر نور ولسوالیو په ځینو سیمو کې داعش د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملګرو په جلب او جذب شروع کړی. نوموړي همدارنګه وایي د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبانو څخه بیل سوی او د داعش اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوی.
دو کال مخکې دا مسله پیدا شوې ده او دوه کال مخکې ما ریاست امنیت ملي او مربوطه مرجع ټول خبرې کړي چې دلته څوک ستا پالیات کوي او ځینې نتایج سوي راپورونه د خلکو د خولې له داسې راغلي چې د شیخ په نامه چې هلته کوم سړی اوسېدی کوم پاکستانی وو څوک دا هغه هم داعش سره یو ځای سوی دی. اما هڅې روانې هم په چارچونو کې روانې دي هم په خاص روزګان کې روانې.
شاغلی خدمزی داعش یو خطرناک ډله وبلله او له افغان امنیتي ځواکونو څخه یې جدي غوښتنه وکړه چې د دغه سیتوریستي ډلو مخه له وړاندې ونسي. د اورزګان ځایي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د اورزګان ولایت په ګاونډي ولایت زابل کې داعش د اسلامي دولت وسلواله ډله له ډېرې مودې راهیسې پراخ حضور لري. په ورته وخت کې د دغه ولایت د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قمندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ هم دا مني او وایي چې ځینې سفارتي معلومات یې ترلاسه کړي خو وایي چې د حضور په وړاندې کره اسناد په لاس کې نه لري. نوموړي وایي چې د ځپلو لپاره یې پوره چمتووالی لري او هیڅ یو توریستي ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
کشمیر پورونه وایي دغه سیمه موږ هم اورېدلې خو متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلې. موږ هم تم ټوله تدابیر ورته لرو او ټوله تیاری هم ورته لرو. په ټولو صحو کې موږ د طالب او د داعش لپاره هیڅ مشکل نشته انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې څومره د مخکې د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. خو له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسېدونکي بیا د دغه توریستي ډلو په راپیدا کېدو سره د اورزګان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. ځوان او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو یو خبره د زموږ اندېښنه داده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ لپاره دي او زموږ بچان تباه کېږي په دې کې. هغه که د دولت د خواهي که د دوی د خواهي د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنو اندېښنه هم داده چې دولت باید اورزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې امریکا هم په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په وړاندې عملیات پیل کړي چې څه موده وړاندې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو مور هم ورته وایي د داعش پر مرکزونو وغورځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې د مطبوعاتو په برخه کې لاسته راوړنې اکثره وختونه افغان او نړیوال چارواکي استایي. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس یو راپور تیره اونۍ خپور کړی. په دغه راپور کې په نړۍ کې د مطبوعاتو یو تور تصویر ورکول کیږي. په دغه راپور کې چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي څیړل شوې، په وروستیو 14 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټه شوې ده. د نړۍ 199 هیوادونه په دریو آزادو، نیمه آزادو او نه آزادو ویشل شوي، او په نقشه کې په دریو زرغون، زیړ او شنه رنګونو ښودل شوي. آزاد په زرغون، نیمه آزاد په زیړ او نه آزاد په شنه رنګونو ښودل شوي. د نړۍ د نفوسو په سلو کې 14 آزادې رسنۍ لري. د نړۍ 50% نفوس په هغو هیوادونو کې اوسي چې د رسنیو لپاره آزاد چاپیریال پکې نشته. د هغو 10 هیوادونو په ډله کې چې د رسنیو وضعیت ډیر خراب دی، د افغانستان د دریو ګاونډیانو ایران، ترکمنستان او ازبکستان، ازبکستان پکې شامل دی. د افغانستان نور ګاونډیان پاکستان، تاجکستان او چین هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې رسنۍ آزاد نه دي. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې له هند سره یو ځای تر ټولو مخکې دی، او د ختیځ اروپا له هیوادونو سره چې رسنۍ نیمه آزادې ښودل شوي یو ځای نیولی دی. فریډم هاوس دا راپور په نړۍ کې په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خپور کړی دی. دا چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د دې ورځې په مناسبت ملالۍ بشیر په کابل کې د ویسا ورځپاڼې له مدیر مسؤل زبیر شفیقي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د چاپي رسنیو وضعیت د څه ډول ارزوي.
تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په بېساري ډول د پخوا په نسبت ښه زیات چې د خیر مقایسې وړ نه دي. رسنیو ډېره پراختیا وموندله او ډېر رشد وکړو. د دې سره چون رسنۍ په ټولنه کې په هغه طبیعي شکل نه حکومت داسې ملاتړ ته وکړو چې دایمي شي او محتوا ده ولاړ شي. متاسفانه تر ډېره حده پورې دغه رسنۍ یو ښه پرمختګ و، خو تر ډېره په نړیوالو مرستو پورې مربوطې وې. هغه نړیوالې مرستې چې کله درېدلې دي یا کمې شوې دي، ځینې رسنۍ د وخت په تېرېدو سره ورو ورو د صحنې نه وتلې او بېرته درېدلې، فعالیتونه یې ختم شوي. همدغه ستونزه اوس هم دوام لري. په دې کې د حکومت مسؤلیت چې کوم دی د آزادو رسنیو په غوړاویو په پرمختګ کې حکومت خپل رول نه دی ترسره کړی. نړیوالې ټولنې هم متاسفانه دلته ډېر د چې پلادین حیثیت درلودلی، هغوی خپل اهداف په مخکې درلودل، د هغې د ایجنډا سره سم دوی ځینې رسنۍ ډېرې زیاتې تمویل کړې، او هغه آزادې رسنۍ چې د ملت د اصلي غوښتنو او هیلو ترجمانې دي، هغو سره دوی مرستې نه دي کړې. طبیعي خبره ده چې ورو ورو په یو شکل هغه رسنۍ چې ملي ارمانونه لري هغه مخ په کمزوري کېدو دي. هغه رسنۍ چې دلته د نړیوالو مرستو نه برخورداره دي هغه تقویه شوې. په هر صورت په ټوله کې دغه بهیر د 13 کلن دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری دی. پرمختګونه ډېر لري. محتوا ده، تجربې د ژورنالستانو او د رسنیو د مسؤلینو زیاتېږي، خو یو لستوري هغه مالي مشکلات هم دي. هغه یو قسم غیر عادلانه ویش چې په مجموع کې موږ په نظام مسلط یو، هغه په رسنیو متاسفانه تحمیل شوی.
تر ډیره افغانان خبرونه له راډیو او تلویزیون اوري. څنګه کېداسي چې په خلکو کې د اخبار لوستلو سره لیوالتیا پیدا سي؟
دنیا پرمختګ کړی په مجموع کې. ټکنالوژي نوې برېښنایي رسنۍ روانه شوې، تلویزیون او راډیو د تاوده خبر او د تازه خبر په میدان کې. طبیعي خبر ده چې چاپي رسنۍ وروسته پاتې دي، خو دغه تشه چاپي رسنۍ د خبر تر شا چې څه دي، د خبر عواقب چې څه دي، په هغې چې دوی لږ تحلیل ولري، طبیعي خبر ده په یوه نوې بڼه خبر وړاندې کړي، هغه خپله تشه ته یوه حده دوی جبیره کولای شي. دوی که دغه تحقیقي رپورټونه ولري، نو هغه تشه چې په اصطلاح دوی دغه نور رسنۍ نور برخو کې رسنۍ چې د چاپي رسنۍ نه یو څه مخکې دي په همدغه ډول دوی ډکولی شي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه.
د ویسا ورځپاڼې مدیر مسؤول زبیر شفیقی و چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خپل نظر راسره شریکاو. تاسو څه فکر کوئ په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي؟ تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ کوی شئ چې د افغان بی سیمه تسو اتل شمیرې له لارې په دې اړه لنډ نظر راواستوئ. موږ هم هرومرو درته خپرو. وړاندې د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس پام وکړئ، خو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې په پاکستان کې د وروستیو اعدامونو تفصیل هم درکو. خو اوس فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بادغیس ولایت په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وسي. د پاکستان پوځ وایي په هغه وخت کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام شول. تکاسوی نن د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. تمده د روسیې ولسمشر نن د پسوچی شهر کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیان کې تدریس کوه. دغه امریکایي وګړي تیر میاشت نیول شوی وو.
او سمرجا احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې په دغه ولایت کې له پاکستان سره د پټان لري د تړل کېدو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي توکو، سبزیو او میوجاتو بیه سو برابر لوړه شوې ده. د هغې خوني رئیس نصیر عالمیار د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې دغه سوداګري زلار د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې، چې له امله یې څه باندې 200 په سوداګریزو توکو بار موټر درېدلی دي.
او دغه لاره ډېر مهم لاره ده. پوله غړ کې موږ موټر ولاړ زموږ تاجران مو هلته ډېر غټ تاوان لیدلې. د یو غټ ستونزو د پکتیا لپاره او د لار ډېر مهم لاره د اقتصادي لاره ده. که چېرې دغسه بند پاتې شي زموږ کېدی شي د زموږ کوم صادرات دغه لاره موږ کوو هغه هم د خان سره مخامخ کېږي.
نوموړی وایي چې د پټان لار د تړل کېدو مسله په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو پاملرنه ورته نه کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د دغې لارې د تړل کېدو له امله سوداګر په ورځ کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ زیان ویني. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د سبزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څلور مرکزونه جوړ شوي دي. د کرنې رئیس انجنیر شاکر الله د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکزونه په خیوي، سره رود او کامی ولسوالۍ کې د کرنې ریاست او بهرنۍ مؤسسو په مالي ملاتړ د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوي دي. ښاغلی شاکر وایي چې دغه مرکزونه په ورځ کې د 100 ټنه سبزی د پروسس او بسته‌بندۍ توانایي لري.
د هوڅو اقتصادي خبرونه ازادي رادیو او وړاندې ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکخو خزو مخکې مو ویلو چې نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د رسنیو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی؟ ډیر اوریدونکو موږ ته سمدستي پیغامونه د افغان بسمۃ سو اتل شمیرې لارې راسته ویلي دي. یو څو لولو. عزت الله الهام له لوګر څخه لیکلي چې په افغانستان کې تر بل هر چا د ولس لپاره رسنیو ډیر کار کړی دی. ستایلو وړ دی او له حکومت غوښتنه کوو چې د رسنیو امنیت خوندي کړي. له هلمند مخلص لیکي چې زما په نظر په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. د تاسو یو دنیا مننه. موږ هرومرو په نورو پروګرامونو کې هم درته خبرو. خو اوس راځو څو سیمه ییز موضوع ته. د پاکستان پوځ وایي نن څلور تنه پر پوځیانو او ملکیانو د خونړیو حملو له امله په اعدام چې په اعدام محکوم شوی وو اعدام کړل. پاکستان په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته چې مسؤلیت یې د پاکستان تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستی و، د دغې ډلې د مشکوکو سخت دریځو لپاره یوه پوځي محکمې جوړې کړې چې تر اوسه یې په لسګونو کسان په اعدام محکوم کړي او لږ تر لږه 2 تنه یې اعدام کړي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم د بشري حقونو ډله بیا وایي چې له دغې حملې وروسته 441 تنه اعدام شوي دي او د تړلو دروازو تر شا د تورنو کسانو د محاکمه کولو په وړاندې اعتراض څرګند کړی دی. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی مومن پرې رپورټ لري.
د پاکستان پوځ هغه 4 وسلوال تر هغه اعدام کړي چې د هیواد پوځي محکمه ورته د مرګ سزا ورکړې وه. پوځي مقامات وایي چې دغه کسان پر پوځیانو او د امنیتي ادارو پر کارکوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو تختونې او وژنې او همدارنګه د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ و چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د چهارشنبې په ورځ په خبرې کې خبر پاڼې کې ویلي چې دام شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې غړي ول او زیاتوي دغه کسان په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو اعمالو کې لاس لاره او د عامو ملکي کسانو په وژنو او پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او د هغې په تختولو کې ککړ ول. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر پوځي خونځي طالبانو تر برید وروسته چې د ماشومانو او د خونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسان وژل شول په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي محکمې جوړې کړې. دغه محکمو تر جوړېدو وروسته سلګونه ترهګر ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. که څه هم دغه محکمو 2 کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هېواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشوره وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د 2 کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په پوځي محکمو کې د سزا شو ترهګرو د اعدام لړۍ تر هغې وروسته تیزه کړې چې وسلوال ترهګرو د روان کال په فبروري میاشت کې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور او د سند ایالت په سیون په لال شهباز قلندر زیادت کې خونړۍ ځانمرګي بریدونه وکړل. په دغه بریدونو کې تر 100 زیات ملکي وګړي وژل شول چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی و. د یادونې وړ ده چې د پوځ مشر د 13 میاشت په 19 نیټه په لومړي ځل په یو وار دغه دېرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې وه چې پوځي محکمو په مرګ تورن کړي وه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفحه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د مې لومړی چې د کارګر نړیوال ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ پروګرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګې مرستیاله حنیفه ګیرواله ګیروال صاحب شرح لست.
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه څه ول سوي دي معلومات ورکړي.
تر ټولو لومړی زه غواړم چې د کار ورځ، د کارګر ورځ د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم او په دې هله چې یو ورځ د کار په برخه کې څه مشکلات چې په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله. اول به د کار تعریف وکړو. کار څه ده؟ یعنی کار څه ته وایي؟ باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي، یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري، چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 43مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی او د دې حق د لاخه د تضمین لپاره د کار قانون منځ ته راوړلی ده. چې د کار قانون د کار قانون د په بعض مواردو باندې ډیر زیات تاکید کوي، یعنی د اتباعو د کار د حق باندې د ټول اتباع د افغانستان حق لري چې کار وکړي او د کار شرایط، یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کوم اساس باندې په کوم شرایطو باندې د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري، د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي. چې د افغانستان د کار قانون په 2مه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهدافو لپاره وضع شوی دی. اول دا چې د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول، تنظیمول او د ټینګښت لپاره، او دوم اساسي هدف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقوقو څخه ساتنه. یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا ده چې یو د کار په حق کې مساوات منځ ته راولي او د کارګرانو حقوقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي.
ډیر مننه ګیروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پر امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوی دي، آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې و کارګرو ته ورکړل سوی دي دا دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدل دي؟
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوی دي هغه باید هغوی ته ورکړل شي، ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق ده. کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي، ځکه هر وجبه مستلزم د امتیاز ده. نو په دې اساس هغه حقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوی دي باید ورته ورکول شي. اما زموږ په مکه بعض مشکلات ست چې د دې سبب ګرځیدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوونه مستفید شي هغه نسی اخستای. نو او دا سبب د دې ګرځیدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته شوی، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پرختی مملکتونو نه دی او افغانستان د پرختی مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو زیاته بیکاری پکې شتون لري. څنګه چې څو 2014 کال کې، یعنی تقریبا یو کال مخکې، د بین المللي بانک یو سروې کړی و او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ به د بیکاری مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عامل د قانون نه تطبیق دی، که اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډېر زیات عوامل لري چې څو مهم عواملو ته به اشاره وکړم. اولین مهمترین لامل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشتون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاری یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډېر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمیل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک نه کوي سي په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځیدلی دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کیږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کوي له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشتون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري تر څو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي. او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کیږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي، چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمي فابریکې سټانډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې او کیلرو هم هغه نسی کوي چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابری پنګوالی نشټون ده او د هغې سب علت بیا هم ګرځي نامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه گذاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالی وکړي او یا سرمایه گذاری وکړي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې سرمایه له وطن نه ووزي او بیکاری منځته راشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبره وانا ادام لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب کاوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېری ناوړه اغیز لري یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي او سره راوړي او دا ټول لوی اغیز د بیکاری اغیز کوم په خپل جامعې کې یعنی په افغاني جامعې کې په نظر کې ونیسو هغه اول ټول لوی اغیز دا ده چې د هیواد پاتې راتلل ده یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده ځکه چې کله چې دولت د کار زمينه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغو نه یو حتی کم کېږي بعض امتیازات لاسته راوړي درېیمه نغیړه غیزه دا ده چې فقر او بیکاری په جامعه کې منځ ته راځي او کله چې فقر او بیکاری په یو جامعه کې منځ ته راسي نو هغلته ډېر نور بدبختي هم ورسره راوړي بل ناوړه غیزه دا ده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبور کېږي ځکه چې کله یو جامعه کې کار نه وي هغوی مجبور دي له هر طریقه که قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نورو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زراو بدبختي سره مخامخ کېږي بل لویا ناوړه غیزه د بیکاری دا ده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي یعنی هغه متادیږي او د جامعې بنیاد متزلزل کی
ډیره مننه د ورسی پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځوړلو د حل لارې چارې سدي او په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکړي جامعې ته اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي او د صلح په راوړلو کې ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډیرو لوی عواملو د بیکاری امدا د صلح نشتون ده نو دولت باید کوشش وکړي چې جامعې ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ راولي چې هغه وکوي چې ټولنې کې کار منځ راولي او له بیکاری سره مبارزه وکړي دوهمه لاره بيداوي چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو څنګه چې ټول پوهیږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي لکه چې د سرو زرو سپینو زرو وسپنې مس او نقرې معدنونه موږ په افغانستان کې لرو نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي او هغه بعض زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړلي دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغو نه سمته کې استفاده وکړي چې ترسو د کار زمينه ټول ادباو ته مساعده شي دریم د خصوصي سکتور پراخول یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي ترسو هغه وکوي چې ادباو ته د کار د رمسرولو زمينه مساعده کړي څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګاچونه یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترسو په دې برخه کې پنګونې سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوی تخمونه افغانستان ته راوړي ځکه چې موږ په یو وطني او زراعتي مملکت ده نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زمینې په پیشرفت خپل د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته پیدا شي پنځمه لارې دا ده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې لمنځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کیږي چې هغه پیسې چې باید په کوم ځای کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي او د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته منځ راسي
ډیره مننه
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخه خزي پروګرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم نن فراه ولایت تزو فرشته هلالی در پیژنو کوم چې زدکړې دلته په کابل کې کړي بیا د لاس دکړو د ماسټری لپاره انګلستان ته سفر کړی دی اوس هیوا ترسن شوی دلته په بیلابیلو بنسټونو کې دند اجرا کړي او په کارونو بوخته ده فرشته هلالی د خپل زدکړو دوره څنګه پاتې ورسوله اوس یې په کومو برخو کې د خپل هیوادوالو لاسنیوي کړی دی له اغلی فرشته هلالی سره په همدې خبرونه کې خبرې کوو اغلی هلالی زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه
مننه فرشته هلالیم او ریدونکو ته سلام وایم او مننه چې تاسو دا برډابی ته زماری فکرم
او ډیره مهرباني مونږ خوشاله یو چې تاسو سره یو تاسو لکارون نه خو پوښو دلته د اوردونکو سره معرفي کو لیک ډیر چې ما اوردونکو ته په پیل کوم ویل چې تاسو هغه تحصیل دا ور دلته په کابل کې پاتره سولی اما تاسو مخکې زمونږ سره خبرو کو ویل چې یو شخصي پانتون نه فارغ شوی ورسته بیا د زکلو لپاره انګلستان ته ولاړی د شخصي پانتون مو خپل انتخاب او نسبت دولتي ته په مقایسه کنه التم چانس پیدا نه کړ دلته لاړی کوم برخ کوم اصلا زده کړو کړی
البته پاکستان څخه په 2018 کال کې راغلم مکتب پاکستان کې لوستلی وو نو ریدامه تحصیل لپاره باید ما لږ کابل کې کانکور آمادګی نیولې وای چې هغه وخت لږ وخت ډیر نیوای
او هغه پښتو دری ژبه مې توان ته ورسره بلد
نه وای البته دغه سی وو چې پښتو دری ژبه کې آماده نه وم انګلیسي او اردو کې درس
وایم مجبورم شخصي پانتون ته بل لاړم
او کار
نو فوق العاده تاسو انګلیسي فوق العاده به زما په نظر باندې تاسو دومره په شاته تللې چې اتمن زده کړې باید تر اخره پورې انګلیسي وکړي
البته
بیا د کارونو په برخه کې د خپل ژبو فرزند پښتو دری اردو انګلیسي د تاسو زده دي شاید نور ژبې هم د درته د سي اغیزناکي تمام شي دي خوند اخلي درې
ډیر زیات زه په فعلاً په کوم وظیفه کې چې ما هغه کې جامع مدني د مدني ټولنو سره په یو وشت ولایتونو کې کار کوم چې باید هم پښتو دری کې تسلیات ولرم چې د خپل خلکو سره کار کوم نو د تیر لسو کلو کې مې دریو پښتون ډیر شسوي خبر می
او تاسو خپل موضوع تر او دنګل خره چې مدني ټولنو برخه کار کوي مخکې ما وختل چوردون کوم زه معرفي کوم چې فرزند تاسو د مدني ټولنو د پیاوړتیا لپاره کار کوي ډیر وخت د مدني ټولنو باندې یو فکر موجود دی چې دوی د بهرنیو بنسټونو لخوا تمویلېږي نو تبن تاسو د ژبه مزده دی همداسي به د همغږي د بهرنیو بنسټونو سره هم شته د څه په څه برخه کې نه کار کوي که اوریدونکو پوي شي
هغه مشته فنز راکې اما برنامه دلته افغانستان کې افغانان مختوري افغانان کابل کې مدیریت مشکو په ولایتونو کې مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره کار کوي او مدني ټولنې د خلکو د پوهاوي لپاره کار کوي آگاهي عامه پروګرامونه دي نو افغانستان کې تطبیق ټول افغانان کوي البته افغانستان خود اسی یو مملکت دی چې ټول برنامه زموږ د بهرنیو بنسټونو د خوا فند کیږي
او تاسو په باره کې چې مخکې مال وستی دي تاسو د پونی په وزارت کې کار کړی څېړنیز بنسټونو کوم کار کړی او ځینې څېړنې مې کړې دي هلته تاسو کارونه څنګه وو څومره خلکو ته مو لاس نیوی کړی دی څومره خلکو ته اصلا رسیدلی یې
ما په وزارت معرف کې د همغږي په بخش کې کار کوي برنامه په یو دیارلس ولایتو کې مکتبونه جوړول وو کتابونه استول وو ولایتون تاغه ولایتون چې شکار البته نو سوي ول معرف ډیر کار نو کړي نو لاست راوړنی تیری وي او لاست راوړن داسې وي چې ډیر ژر دی لیدله هغه تاثیر ډیر ژر معلومه دی چې اره مکتب جوړ سو کتاب لاړې شاګرد دی مکتب ته معلم استخدام
تاسو بل لیدل تر څو
هرڅه به مخفل لیدله نو نو ډیر شکارو
دي فکر مو کوجه نه او کار مو کوي
bale
او غږی مو وکړه مخکې یادونه شو بیا ماستری لپاره انګلستان ته ولاړې هغه په کومه برخه کې وکړه د سیو برخه ده چې هیوا ته ضرورت دی
ډیر زیات ما په نظر ما خپل شخصا ماستری مې په مدیریت بخش کړی چې فکر کوم شاید ډیر ماستران ونه لرو په افغانستان کې او ډیر ضرورت هم لرو
او کوی لرم شاید نارینه ډیر وستاس په نظر باندې نارینه ډیر
وستې نه ډیر کم وي او دا پانتون چې شخصي پانتون یو بورس اعلان کړی وو افغانستان کې 15 بخش کې تر ټولو ما اسما په نظر دغه مدیریت بخش ډیر شو په دې چې شپږ میاشتې درس وو و میاشتې بیا عملی کار پتا کوي او هغه عملی کار چې بالت په انګلستان کې زده کړی هغه زده کړی می افغانستان ته راوړلې او ورسره هغه معرف سره کار وکړي دغه څه چې می زده کړی هغه تطبیق کړ
اوس معاملې کارم کړې زده کړم هم کړې دي یو خمودیر ځان احساسوي ویني یو خمودیر ځان
البته په افتخار سره ویلای سم چې وو پدې چې
څومره مسولیت قدر ته اوس پارل شي ممکن تر سره کړای شي ولایت وزارت ریاست جمهوری څومره کنټرول کړای شي
تر ریاست جمهوری پور بلا وخت دی وی هغه نسی ویلای اما فکر کوم چې خپل پکار کې ډیر شیم پدې چې د 15 نفر ټیم دلته مدیریت کوم او په ولایتونو کې یو ویش ولایتونو کې اته ویش نه هادو سره کار
کوم. عمر دم لا وړو کې ښکاری اوردن خو تاسو نه ویني دلته چې وینم عمر مو وړو کې ده که شخصي پښتنو تراشو فرزن ژوند مو سره کم ده څومره انرژي لا په ځان کې ویني چاغه لوړو اهدافو ته ورسېږي لکه تاسو چې ټاکلې دي.
ولا د خپل تیر کم وخت چې ګورم چې څنګه تیر سوی دی او تر اوسه مقام ته رسیدلم فکر مې مثبت دی چې انشاءالله چې ډېر ژر به تر دې لوړ مقام ته ورسېږم. په دې چې تیر کا په یو کال کې د
کورنۍ مسولیت د شان ته سپارل شوی کولای شي
کار وکړي
کاغذ ته سپارل شي مور سره ټول یو ځای مخکې
ولای شي. فکر کوم چې په شیزنه کې دا ټول توانایي نسته او نور ټول دنیا کې ثابت کړي چې دوی هر څه کولای شي نو ان شاء الله فکر کوم چې وسم کولای شي.
خپل ته په افغاني ټولنه کې د میرمنو خزونجونو په وړاندې یو ډول لیدلورې موجود دی تاسو ته احساسیږي د زورولې کا نه تاسو پروانه د کړي انرژي مخېستي مختتللې
زورول خو که څوک ډیر فکر وکړي زوري انسان زوريږي. زه خپل شخصا هیڅ فکر هم نکوم په دې چې همیشه فامیل تشویق کړم هر وخت چې هغه نارینه چې په فامیل کې لکه پلار ورور هر څوک ستا سره وسی او تاسو وژه درکې ته مخته تلای سي او دومره د جامع په قصه کې هم لیکيږي. وخت چې خپل فامیل در سره ډیر وژه نسی او درته کومک نسی هغه وخت بیا لږ ډیر به انسان ډیر زوريږي. ما متاسفانه د افغانستان کې ډیر کم دي چې خپل فامیل درته هغه وژه درکې
او تاسو به خپل فامیل نو خپل کورنۍ وګادر کړي وو
او ډیر زیات
نو یو راز امداد چې تاسو مخته تللی که تاسو خپل توانایي
خپل توانایي سره د دوی د کومک ک ورور فامیل کی مشر څوک تشویق درنه کی ته هر څومره توانایي ونه لري هغه توانایي د باندې نه راوځي استفاده نسی څنګه کوي.
اوس هغه له هلالي تاسو ویل چې د مدني ټولنو د پیاوړتیا په برخه کې دوی ته هم غږی او په برخه کې به برخو کار کوي راتلونکو کې څه پلان لري هم دې کې پاتې کیږي کا د کارونو نیو مخ کې به څه کوي.
البته زما مقصد دی چې په تعلیم په بخش کې کار وکم کوم معرف کې هم کار کوي تعلیم په بخش کې کار کوي وسم د مدني ټولنو سره هم د آگاهی هم په بخش کې کار کوم ان شاء الله چې داغه کارو ته به ادامه ورکوم او خپل لوړی زده کړی چې پی ایچ ڈی تر لیول پورې وي ان شاء الله په داغه تعلیم تاثیر په بخش کې
الله زده کړو اراده مو مشته
ان شاء الله.
ماشومان په خارونو کې دلته ویني پویږي چې زده کړو نه ډیر لري دی او ته په اهمیت باندې پوي څه ډول احساس کوي هغه وخت کې.
ولدا چې هر ورځ د کور وځي تر څو چې دفتر ته رسیږي یا دفتر وځي کور ته رسیږي ډیر بدبختیانه ویني په شمول د ماشومانو چې د تحصیل تعلیم هغه بنسټي ضرورت نه ورسیږي زوریږو اما کار باید ورته وکړو باید ټوله کار ورته وکړو دغه و چې ما
لاسنیوي کوي داسې د ځنه ټولنو
لاسنیوي کوم داو طلبانه کار کوم یو انسټیټیوټ کې مې داو طلبانه ځوانان تدریس کوي یو کورنۍ سره دغه سر ذکر کوم چې فامیل مې دوه تر درې کال کې کولای ستوانېدلې چې ماشومان مکتب ته ځي تعلیم په ارزښت پوهېدلې دي او ډیر خوشاله دي.
که هر څوک همداسې یو احساس ولري تاسو مثال ورکو فکر کوئ د تاوتریخوالو نه وځو خلکو باندې به په دې وخت کې غږ څه ایستاسو؟
خبره دا ده چې تعلیم فرض دی پوه ډیر کو تاوتریخوال څخه وتلی سم او دا زموږ ځوان نسل مو ډیر دی تقریبا 15% ځوانان دي هر څوک د خپل مسؤلیت وګڼي او پوهاوی ډیر کی هر ځای.
بل اغلی فرشته هلالي تاسو ویل چې دلته لوی شوی یا پاکستان کوم مختر کړی په خارج کې چې زده کړو لپاره تللی وي خپل ولایت خلکو هم خبر یې تللی چالته خلکو ژوند څنګه دی او خپلوانو ته څه ډول کار وکړي.
ماشومتوب کې تللی هم ولایت وروسته دغه نه یم تللی اما د خلکو سره تابان په ارتباط کې یم فامیلونه دي چلته ژوند کې به یو شي ډیر خوشاله يم چې فراه ولایت خلک لږ ډیر روشن فکره هم دي اکثرا ځي تعلیم تحصیل کوي په فراه کې پانتون نسته هرات ته راځي هرات کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي خپل فامیلو څخه هم ډیر ځوانان دي نجونې دي هلکان دي چې راغلي دي هرات کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو د هغوی سره په تماس کې هم همیشه تشویقوم کوشش کوو چې خلکو ته غیر مستقیم
یعنی خپل همداسې همزولو سره تاسو خویندې ورته وایئ خورلاڼې ورته وایئ دې سره مخ کېږئ پیغام مو څه یي ورته؟
پیغام یې همیشه دی چې خپل ځان خپله مطرح کوي خپل ځان سره خپله کومک وکوئ خپل ځان خپله وپیژنئ په جامې کې او همیشه نور وهڅوئ هغه ښه لارې چې تاسو اخیستې ده هغه ښه لارې ته همیشه نور هم وهڅوئ.
بلې د خبرونه وختم تقریبا پای ته رسیدي او دونکو ته او د چیخ په لومزولو تم پیغام مو کوي پټوله کې تاسو ویل چې الله هم د کار انرژي لري اما هدف مراتبونه ویل فرضن کوم چې ته ورسېږي شاید تاسو وایي چې والا یو مخکخه خزه يم ځان مې هدف تر رسوله کورنۍ مې افتخار کوي
هدف ډیر وړو کې شي ډیر غټ هدف د انسان په نظر معلومیږي زما په نظر زما هدف دا دی چې دې جامعې کې د تحصیل او تعلیم په بخش کې کار وکم او خپل هڅې ادامه ورکم چې دې
کله کې امکانات هم وی کهی څوم نوي
کله کوم وسی کهی څومونه سي دا په دې معنی
خپل توانایي نه استفاده وکي
خپل توانایي نه استفاده وکړو ا د اقل دی لسم ماشومان په ژوند کې چې تغییر راولي یو لسم ماشومان چې تحصیل تعلیم ته وهڅي کومه کورسره کې در ډیر ډیر زیات
بل افرشتای لالی ډیر زیاته مهرباني چې زموږ سره خبرونه کوي یو مخکې خزه پتوګه مو مونږ ته او ټولنې ته ځان او معرفي کوم مننه چې را سره وي پر سره د درنو اوردونکو ته مو هم چې زموږ د خبرونه چې تاسو اوس اوري هر چهارشنبه د مسپخین په 2:30 بجې بیا تکراری یک شنبه د سهار په 3:30 بجې خبريږي که تاسو هم په خپل سیمو کې مخکې خزه پیژنې مونږ ته په 0 او 0 شپږ 9 0 1 0 1 0 شمیره معرفي کړئ چې مونږ بیا تر نورو اوردونکو ورسو نو فرشتای ستاسو نه زلبیا مننه چې خبرونه کې را سره وای
او
درنور دن کو ستاسو نه مننه چې تر اوسه مو زموږ خبرونه تعقیب کړه